ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو او لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوستي خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر دي هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خده کې د کورنۍ
داسې کس چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
درزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کېږي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلک هم عمر زندګي تباه کېږي، د جلی هم ځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور وه همداسې، اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نه شي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ، خو دا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسؤلیت په غاړه غستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي، او کنه خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه هغه کې جنوی یا الکوی مثال ذہن نہ مطالعہ کرو چی ذہن کی صدی او زڑ کی صدی کا او مونگ مومن اگے ظاہری بڑا باندھے فیصلہ کرو مثال ما خور دا یا مثال ارور دے اگر وادی تزڑ نہ کہ ماں تو ضرورت نہ دے مثال اگر زدمر تعدید کا مدمر تاثیر لاندرا والا اور تو چیت والے نہ کہ دا وہ کا دا دس دس زبید اگر پری دم او مثال کا وقت راشی کا وقت راشی الک بھی جنہیں اگر اخبل زڑ واڑی چی دے وادو کی
دین عالم مولوی حنیفی وایی اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړای چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې ته هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله چې الکان د خځې کیږي دا خځه نه خوښیږي همیشه په کور کې جنجال وي بل خځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او با فکره اولادونه منځ ته راوړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم عمر خیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلۍ
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یارامل شي
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغه ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي بل مهمه موضوع دی بل در کول دی او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي یاد ساتي ژوند یو پیوند دی د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي یو بل ته متقابل درناوی باید وشي
عمر خیل صاحب یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کیږي په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوي دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډېر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سلامونه او نیکی هیله قدر منوری دون کو خدای دی وکړي چې تاسو ټول راته ښه او صحت مند اوسئ. بیا هم زوړنګ یم او تاسو دی تال او تال خبرونه اوریدونکو استی. خبرونه کې مو دا ځل هم تاسو پیغامونه او تاسو خو کې سندره ځای کړي یو په خوانی سندره به هم خبرو خو سرځي خبرونه د آریانا سید په غاګل لدی سندره پیل کړو.
ورتانش دینش دی
د تال او تال خبرونه له آزادی رادیو څخه هر ورځ غرمه له 12 بجو تر 2 بجې پورې په لنډو څپو 9:25 مترو اوریدلای شي. د شپې له خوا هم د مخسن له 12 بجو تر 12 بجو پورې له آزادی رادیو څخه په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي خبريږي.
تال او تال
دان تفریحي خبرونه له آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
او نن مو په خوانی سندرو کې تاسو ته د میرمن عزیزه افغان او اسماعیل پیرو سندر انتخاب کړی ده. تاسو سندر واوري خوانتري واخلې بیرته خبرونه تر اگرسو.
Let me see.
تاسو کولی سئ د واتس اپ د شمیرې خپل غږیز پیغامونه راواستوئ 00 420 21 23 201. راځو ستاسو پیغامونو په لور لومړی پیغام اورو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه نازیم د ګرمسیل ولایت څخه. دا مې اول زه د وړانګې خورې چې ستاسو سره خبرې کوم. ما ته به سندره نشر کې د اکبرشان اګزاد دا یوه ټپه درته وایم. وایي شونډې مې عکسونو کې ښې نه راځي، شونډې مې عکسونو کې ښې نه راځي، خولې مې په یو چا پسې وتلې ده. دا دې خاص کر زما وړون په ډالۍ په ایران کې. تاسو ته دیم ډالۍ خدمت نه ډېره ډېره مننه.
نازیه ګلې سلامونه ته دي. علیکم السلام. ډېره زیاته ښه راغلې خپرونې ته، او له ښکلې ټپې او پیغام څخه دې ډېره زیاته مننه کومه. هیله ده بیا هم پیغامونه راواستوي، او د اکبر شاه نیکزاد سندره دې ډالۍ وي.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي ستل، کالی څه مقصد لري ستل، کالی څه مقصد لري ستل، وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیارے. سوچ جفل ماندکی لا ولا دیاری نایے بل میں دے سنگ امسایا یے بل میں دے سنگ امسایا یے نینی ما وکڑا یے دیرے اسما پیاد نمی دیرے بدل پغمو بارو دا بدل پغمو بارو جس پل جر چمو نزا چفا خطا نوزی سادا چاباور وایم رحمت آغا شایر
تاسید تال او تال فرونه لا ازادی رادیو او ری راجو ستاسو پیغامونو تا
وای پتا می کل غم پیرزوشی یا پتا می کل غم پیرزوشی بیغم یارا شیریخ پل زن تکوما سلامونا گلونا سلامونا اولانگی خورجانی تاسو ستاسو همکارانو او ده همدی تپریخ پروانی چولو گلالویو اوریدون کتولاندی کوم زه نبیولا زابلی لزابل ولی ترغنده بلوسوالی شیگان کلی نخبری کوم اولانگی خورجانی ننمی غشتل تاسو سره په جوندی بنا خبری وکم خوبت بختانه زمر کلی زمر دا یو زمر سیمه کې وای فای خدمات فعال دي یعنی واتس اپ کار کوي خو په شخصي شمیره تر تاسو زما زنګ نه درسيږي اورنګ خورجان یې راوړی مې د خبرونې ته څو ټپې سندره به جاوید امیرخیل راته وای که هغه نشر سوی یو بل سندره به واورو بس ډالی دی جمال الدین هیوادمل جبرخیل محمد اسلام همت محمدانی پیلهم اسد الله صفای او ټولو ګلونو دوستانو ته پتلتلو کې څو ټپې دی وای په ځواني مس پونه دنګا یا په ځواني مس پونه دنګا یی خو لونګا هر سړی دی خوشوینه او راځه چې ویش د دنیا وکو راځه چې ویش د دنیا وکو یو ته زماشه دنیا ټول دې ستاشینه او د سوی لاس پښتنه کیږي د سوی لاس پښتنه کیږي د سوی زړه پښتنه هیڅوک نه کوینه تر بیا او بل پیغامه ششی بی شخ پروانه دالا پامن علامو مالو ملگره.
سلامونو ته دی علیکم السلام زابلای صاحب ل ډیر مودې ورسته خرغ له مننه کوم ل پیغام څخه دی بل پیغام راخلو
السلام علیکم نازدی رادیو کار کوم کوری دنگ ته سلامونو کوم رنگ خورته ځنګړی سلام کوم شیر احمد ایبی من د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم نو کوم چې د ما پیغام نشر نو نو خبرونه در شایسته وخت نه سنخ نه
شیر احمد ایوبی و له هلمند څخه او خرغلس در تبایم خبرونه ته پیغام دی هم نشر سو تاسو دی تال او تال خبرونه او ری راځو دی نورو پیغامونو پلور
وای اختر به بیا په وطن راشي وای اختر به بیا په وطن راشي زړګی تللې جانان بیرته ناراضینه السلام علیکم و رحمت الله وړاندې خورکی ته تاسو ته همکار ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ بیاست ما ته سندره د نوشیروان هغه سندره را تخبره کوي چې وایي شازرګری توري لمنې د اسمان راوړه په دې هیله چې جوړ بیاست
زموږ سلامونه هم ومنه هیله ده چې ښه اوسئ نوم دې هم نه دی راتولی او د شازرګری دا سندره د نوشیروان نه بلکې د جاوید امیرخیل په غږ ده چې حتما باید درته خپره کړو راځو بل پیغام ته
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته زه نعمت الله د هلمند ولایت د سنجین ولسوالۍ نه د سره په اړیکه کې یم وړاندې خور ما ته به غزل نشر کې د جاوید امیرخیل په آواز کې هغه نوې غزله چې د وطن په باره کې ویلې ده اخ جانان دی وطن په ما ګران دی وطن دغه غزله بیا راته نشر کې ډالۍ جیوي سید ولی اطرافي ته وکیل احمد ته انر محمد ته لکوزي ته عبدالحد ته ګران ماما ته او ټول د ازادي راډیو اورېدونکو ته ډالۍ وي نور مونو د خپرونې ښایسته او ګلورین وخت نه نیسم د الله په امان
علیکم السلام نعمت الله له هلمند څخه ښه راغلې او د جاوید امیرخیل سندره دې غوښتې ډالۍ دې درته
سکھ سڑا آسیاں جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تاسو ټولو قدر مناوریدونکو یو نړۍ مننه کوم چې پیغامونه مورا لیږلې دی. راځو بل پیغام ته.
بلی السلام علیکم. حمید الله امرخیل یم د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام ثبتوم. وړانګې خور کوي تاته سلامونه او ستا ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. ایله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاستئ. سلامونه کوم کلیم الله امرخیل، رحیم الله امرخیل، ګلولی وطنیار ته. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یو. څو بیتونه دی وای. زما غاړه دې فردار وي زه چې ستا له غمه مرمه، دا ځواني دې له تا ځار وي زه چې ستا له غمه مرمه، په دیدن چې سر زارېږي دا سودا ارزانه نه ده، عالمونه دې اغیار وي زه چې ستا له غمه مرمه. د پښتون جانان وعده ده خامخا به دیدن کیږي، تر مرګي دې انتظار وي زه چې ستا له غمه مرمه. او زه به دا له خدایه غواړم چې په تا پسې رنځور شم، زړه دې ټول عمر بیمار وي زه چې ستا له غمه مرمه. دا بیتونه به ډالې وي ستاسو ټولو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته. ایله ده چې روغ جوړه د صحت په جامو کې پټ یاست. یو غوښتنه مې ده چې تاسو اورېدونکي بیخي ډېر لرئ او د ټال و ټال خپرونه بیا بیخي ډېر مینهوال لرئ، نو هیله ده چې تاسو هر اورېدونکي ته ځان ته سندره نشر نه کړئ. هره سندره چې یو درې اورېدونکي وغواړي، یو دوه اورېدونکي، یو څلور اورېدونکي، بیا سندره ورته نشر کوي. او بله غوښتنه مې داده چې ستاسو خپرونه یوه هفته بیخي تکراري خپرونه وه، نو موږ خپل پیغامو ته په تمه وو، هغه به هر وخت تکراري خپرونې نشرېدلې. نو هیله ده چې دا زما غوښتنه در سره ومنئ، مننه به مو وي. ډیره ډیره او سندره به راته نشر کړي. د کرن خان وایي د غره په سر کچک وټه ده او باران ورېږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران ورېږي.
د غره په سر کچک وټه ده او باران ورېږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران ورېږي. د غره په سر کچک وټه ده او باران ورېږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي، دا خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي. او ستا جدائی می مل من دا او باران